شماست شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلې لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي او ویلي دي هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه لرو. زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start right away.
دوی موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی، بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې شته چې ټول افغانان ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسله والې ډلې فعالیت کمزوری کړی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسله والې نیول شوي او د قماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویان بیا ویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسله والو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون بنن د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي، د ولسي جرګې د انتخاباتو کامیابانو ته. د کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابر شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې فشار دسته چې شاید ډیر کوچني او بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولی دا حجم دی هغه شکایتو پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولی دا هم منلی شو چې دی کې 2500 نفر کاندیدانو 209 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی دي چې هلته انتخابات متاسفانه نه دي شوي.
لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلي دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته ولاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو او پر دې غېدلی وو چې څرنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندو لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفۍ دلایل نه دي څرګند شوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کیږي چې روسیې ښایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماچو ویټیکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته وویل:
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وځه قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین ماړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو پاړه سو وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو پاړه د سپین ماړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکو سره خبرې نه دی کړې. د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې پاړه د چیرونو مشي ځانګړي څارونکو رابرټ مولر ته ورخل شوې ده، خو جنرال ماچو ویټیکر د هغه پر کار څارنه کوي. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election which is scheduled in July.
زلمای خلیلزاد دا د افغانستان په خیر غنی چې د ولسمشتي تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. وړاندې زلمای خلیلزاد بشپړې سرګندونه اوریدل شي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان مو د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګلزینش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبرات د نظر نهادونه دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته.
روسیه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې شروع کړي. امریکا هم د هڅې کوي. دا دوه اړخیزه کوششونه به د افغانستان د سولې بهیر کوم لور ته یوسي په یو تحلیلي مطلب کې به یې واوري. په یو جالب مطلب کې به واوري چې د هغې انګریز انجلۍ زړه سم شو چې د زیږیدو پر مهال یې زړه له وجوده د باندې پیدا شوی و. د غوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وشي. زلمی خلیلزاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 15 لیدنې کتنې پاړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینه برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري سمې نه دي تعبیر شوی، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وای ما ته مې شته مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندې کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندې کول دی چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دی. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یوه هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وعدو باور نه شو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آیندې لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکن نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
From our point of view, is the sooner is better.
زما په نظر جوړ جاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به ښه وي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومت زیاته ګټه ونه شي کولای او سخت به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد هیلمند چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو دوی تېره اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له یو شمېر سیاستوالو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او روسیا په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی شي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیلي مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسیدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرف کړي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په 4مه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي؟ کتونکي وایي یو پایله به د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل وي. توماس ریته وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو پلټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرامی سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل طرحه چمتو کړې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحه کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان چاتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونی غونډې د جزئیاتو پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو، همدارنګه د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، د ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 تر 30 نیټه مشورتي غونډې جمهور رئیس د دوی سره درلودل چې په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو پر دغه و چې قانون تعدیل شي او همدارنګ د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونو کم تغییرات راشي. نو په دې اساس د دوی د اجماع پر اساس سره محکمه لوی سرنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پراست کې دوام درسال د جمهور رئیس او ستانشته دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شو. د مسوده کې د ټولو خواو چې مخکې ما نوم ذکر کړی د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي او چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایی نه ده شامل شوی دي.
چې خنصوري سمتمن زمونږ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کومو مواردو کې تعدیل راځي، اومده برخي ویل شي کومه برخي دي چې هغه د بحث وړ دي؟
اومده برخي دا ده چې د مدني ټولنو د سیاسي ازاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده د دوی اساسي غوښتنه دا ورشي د ګزینش کمیټه د منځ ولاشتي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځ تللې دي ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلی هغه ده چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي او په دوه کې به اډیقل 15 تنه باید شو دي. د دوه څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی سرنوالي سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضاب د رئیسانو مدني ټولنو سره د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه و نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اقشار چې متر صدق کوي یعنی حدونه به 10 نفر معرفي کوي، په هغه 10 نفرو کې باید رسېږي او د دې کې ولسوالي شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات راغلي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي. چستون زموږ دلته تیر کی د سن شرط 15 کلن کای ا د اقل سواد بدوي چې لیکو لوستو کولای شي او که کوم بل رسمي دند لري استفادت به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټیز تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو په شمیر میاشتې پاتې دي. تر هغې پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل ټول زمينه ورته مساعده ده او مهمه ده چې په دې اکل د اقل 15 مشورتي جلسې شوي دي، نو اجماع د ټول لسته ان شاء الله او پراتونکو دوه ورځې کې چې د تعدیل نهایي سي هغه به کابینت راسي بیا به توشي سي.
د جمهوریت ریاست کاندیدانو تل په دې اړه باندې وخت نا وخت نیوکه او انتقادونه کړي دي. فکر کوي د هغوی سره په مشورو د بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
دغه مشورې چې سوي دي د اقل 15 ستوندي په دوه کې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي عذاب، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه د ټول لوري په د مشورو کې شریک و او پاینده کې هم شریک.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور م کوي. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سولیز حل پورې تړلې وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل یې فکر په بدلېدو دی، د طالبانو لخوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډیر وڅرخیږي. خبرونه هم درز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند، د بهرنیو یرغمل شوي کسانو خوشي کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یو لویه تیروتنه وي، ځکه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوته دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکیچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده، ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپل مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیز د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 اورېدل شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشیخجي د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نه دی ورکړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د سعودي ولیعهد د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشیخجي سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې جار کړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقچی د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پانی پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقجي د قتل لپاره عملیات پر یاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته په شخصي اسناد او پسور غلی وو او له هغه ځایه به درک شو. ورسته معلومه سو چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمیر مامورین د خاشقجي د قتل لپاره استانبول ته ورغلی وو او هغه یې وژلی دی. د یو شمیر سرچینو په حواله د خاشقجي جسد په قونسلګری کې ټوټې ټوټې شوی او لمنځه تللی وو. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار پر یاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازه لمخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمیر کسان هم له دې پیش سره د تړاو په ګمان نیولې دي. د خاشقجي نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقجي جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقجي غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی وو دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقجي سره د خپلې آشنایي خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکی ژبه خپور شوی او پر روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکی لا هم د خاشقچی د قتل پاړه په چیړونو کې د سعودي له همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د خاشقچی د قتل پاړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د چیړونو مشري کوي ویلي چې خاشقچی د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبه په ورځ په رپورت کې ولیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقجي د قتل په اړه د ترکیه د حکومت څېړنو ته په یوه نه یو ډول خنډ پیښ کړي.
یو به بریتانوي نجلۍ چې د زیږیدو په وخت یې زړه له وجوده د باندې وو له 14 میاشتو مالجې وروسته له روغتونه ووتله. وانی لوپا ویکنس اوس روغه ده او کوم جدي خطر ورته متوجه نه دی. په دې اړه تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
کاهیلا وړه هم وی باید اوربندی باور وزي. وانی لوپا ویکنس چې کله دې نړۍ ته سترګې پرانیستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې نسی. زړه یې له اوله له تنې د باندې وو. خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه. مهمه خبره دا ده چې پر دې 14 میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي. ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا وو خو لا هم ژوندۍ پاتې ده.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه چې په اوتومات ماشين کې مو ثبت کړی دي له تاسو سره شریکو. وړاندې بیا ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي سمسونه لولو یعنی له اتنی مو بجو ورسته.
ستاسو له پیغامونو
جز هنن د ولادت د مسجد ول خالد خبري کوم طالبان ته دا پیغام درمه کچیر دی د پاکستان د مستقل د نیس خبري عملی کې نه دي تر خطر د دې په تمام سولي د تا فرغه نیس خبري کیږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی چې نظام خراب شي دی دا کول چې په نظام کې چې دی کول چې پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې خپل د وجود خلیو باندې خبره د دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به يرغل شي. ما یو پیغام دی د ولسمشر تر په غنی څخه چې هغه افغانستان د امریکایانو کده نه وځي کده د جنو وځي امریکایانو او له دې پاتې چې تاسو هم امریکایانو افغانستان هوته نو زه کوم وخت ټول د طالبانو یې نو زما را تر په غنی څخه دا یې لري چې ټول امریکایان د افغانستان نه به سلام ورحمت الله علیه.
دا طالبان که چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی. د دوی دشمن خو اولنې امریکا او دویم روس ده ځکه دوی د همدې په مقابله ته اسلحه جوړ کړ او هغه کسان چې د دوی سره جنگي ګام دا خلک ورته اسلحه ورکولې او برابرولې نو ولی په خپل ملک نه کینی ولی خپل افغانان سره نه ولی اشرفانی سره نه کینی چې کرزی سره کینی. حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو قانوني سره کینی. حال دا چې قانوني د دوی حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغه قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو کچر تاریخ ته حقيقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کینه په افغانستان کې کینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اته به جو دیرش دقیقې شپې لند خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره 44 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمه هم لولو، خو لومړی به ورشو د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت خبرداري ته. د کورونیو چارو وزارت په یوه ابلاغي کې خپل سره وسلوالو ته خبر ورکړی دی چې د دوی د ګرځېدو مخه به ونیسي او اجازه به ورنکړي چې له وسلو سره وګرځي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت شوی دی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسله وال کسان ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ساتران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسله والو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسله وال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادې کې او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسله وال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کومو لوی لارو سي د وسلوال غیر مسؤول او غلا کسان ولاړي چې د خلک ضروري د خلکو وسایلونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافي دي د کورنیو دونو پیسې غواړي. نو کدا د لوی لارو امنیت تامین سي په افغانستان کې دا به د ولس لپاره د افغانستان د تاجرانو لپاره او د خلکو کاروبار کې دوی لپاره به ډېرې لویې ګټې لاسته راوړي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
افغانستان د شوزو د فوټبال د لوبډلی سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوي وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډ سی وای فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وای دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلی چې دا مؤسسه له بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم لاله مخ کې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغونجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپور تکړه. د فیفا د پخوانی مرستیال مشر د اردنی شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې وی کمیټې د سشنبه پورات لافغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوي وڅېړي او د خزینه لوبغاړو او هغونجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غنی لدی رسوایي وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه به بنسټه بللي او چمتووالی خودلای چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې د مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
آدم احسان لیکي زه د افغان دولت څخه هیله کوم چې په دقت سوله وکړي په ښه فکر او ښه نظر. عبید الله سروري د لغمان له الشتنګ څخه لیکي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي فکر نه کوم چې دا خبرې کومه نتیجه ورکړي. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش څخه پر سوال سمس کې لیکلي دي موږ باور لرو چې طالبان به له افغان حکومت سره سولې ته تیار شي. عبدالرحمن رحمانی د زابل له شاجوی څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا تمه لرم چې خپل پوځي چارواکو ته ووایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو تکشینی. امان الله د زابل له کلات څخه لیکي موږ رښتینی سوله غواړو. نورالدین منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي افغانان دې اندېښنه نه لري اوس ولسمشر لرو د ډاکټر نجیب د وخت په څیر به سوله ګډوډه نشي. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي طالبان سوله غواړي او ولسمشر اشرف غنی نه غواړي. خالد له زابل لیکي که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د خبري وکړي نه په ماسکو کې. اسمت الله له میوند څخه لیکي سوله حل راتلی شي چې اور بند وشي. ګل احمد له کندهار لیکي د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ ترسره شي نه د بهرنیانو په مشۍ. وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یوه مرکه رااخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په پام کې لري چې نن د 13 ولایتونو د راتلونکي ولسي جرګې د غړیو انتخاباتي وثیقې ور وسپاري. په دې ولایتونو کې لغمان، بدخشان، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ او ځینې نور شامل دي او د وکیلانو ټوله شمېره یې شاوخوا 80 کسانو ته رسیږي. په دې اړه متکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سید حفیظ الله هاشمی څخه نور جزئیات پوښتلی دي. ښاغلی هاشمی د مرکې په سر کې د هغې پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې دا کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي شول.
لومړنی او نهایي نتایج چې کله د اعلان شول د دواړو کمیسونو لخوا شکایتو کمیسون رسیدګي وکړه، هغه بررسیانې او هغه ارزونې چې دغه شکایاتو متعلق وو هغې ته یې رسیدګي وکړه او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لیږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دې تطبیقېدله په سیستم کې، نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه 13 ولایتو اعلان کړي دي او دغه 13 ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي، دې لپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دوی دغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتي چې دي
بلی هاشمی صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپاری دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکي ولسی جرګې او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته همداسې ده؟
موږ دواړه کمیسیونونه په دې باندې هیڅ مشکل نه لرو. دغه مصوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي، موږ هغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا هم د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایت وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادېږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو 2009 کې تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی د چال د انتخابات تصفرنه دي شوي، نو دغه اعتراضونه شته.
بله، مګر هاشمی صاحب، عملاً په دروستو یو څو ورځو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونه دوام درلود. د دې معنی دا ده چې د دې وثیقو لور کولو وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي؟
نو طبعاً دغه د شکایتو کمیسون فیصله اخیری فیصله ده. هغه فیصله موږ تطبیق کړې دي او د افغانستان خلکو دغه نتیجه ده چې پس د هغې د شکایتو رسیدل نه وروسته او اربعو نه وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نهایي نتایج دي، دې کې تغییر نه راځي او دوه امیدوار چې افغانستان خلک د دموکراسي دا دوه پړاو چې بورد و باخت دی دا هم ومني او قناعت وکړي دغه کوم شی چې د ټاکنو کمیسیون نه اعلانوي.
له غزني پرته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي، د هغو انتخاباتي وثیقې به کله ورسپارئ؟
طبعاً چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت ته رسیدل د شکایتو کمیسیون کار دی، دا کله پای ته رسیږي او هغه موږ ته خپل هغه فیصلې او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونه شریکې موږ به تطبیقو په سیستم کې. طبعاً چې موږ به په لږ وخت کې هغه هم د وثیقې ورته توضیح وکړو.
یو اټکلي وخت را ته خوده شي
دا مسله ډیر زیات د تبادل کې د شکایتو کمیسیون څاغې دغه خپل هغه ارزونه سو خلاصي او سوخي موږ تراکې، ولې هغه ظاهرا وعده چې کړی دا تر اخر دې دلوي پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي که کوم ولایت پاتې کیږي هغه به د فتورز کې یوه په میاشت کې خلاصي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا سجرړو د دې سات د خبرونې له خبري برخي اونیس پروګرام ته مخه کوو. د غوړی اچار تفریح پروګرام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د غوړی اچار
جو
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سا ایستل را پاتې و، هغه هم ګران شول. سړی چې سم ونشي ایستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله په تبر وهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون ایستلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانون له حاله خبر شئ.
د قانون د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوئ؟
د قانون د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول عملی کړو، څنګه یې عملی کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملی کړو.
نو دا به څه معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملی شي، خو عملی کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټک وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی تری؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدی.